アサヒラジオ。
السلام علیکم د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود څلرمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. د دې نیم ساعته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله له افغان کډوالو سره باید د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د تعویز چلند ونشي. همداراز واورئ چې کابل له ګڼو تیارو شپو وروسته تېره شپه بیا څراغان و. په دې خبرونه کې به چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. پر دې سربیره نور موضوعات هم واورئ، خو له خبرونو وروسته. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو شمیر 1400 ته ورسید. مقدونیه پرون خپله پوله د زرګونه افغان کډوالو پر مخ بنده کړه، او نړیوالو قدرتونو هغه طرحه پرون اعلان کړه چې له مخې د شنبې له نیمې شپې څخه په سوریه کې جګړه بندیږي. بشپړ خبرونه. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ ځانوژون کې حمله د قربانیانو شمیر 1400 تنو ته ورسید. د دې ولسوالۍ په بازار کې په پرونی برید کې همدارز 1400 تنه نور ټپیان شوي. د پروان د امنیه قماندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسی خلک دي.
در چرینی که شیاگر پولیس محلی 4 نفر شهید شده، 9 نفر هم نفر ملکیه.
برید شیاگر په سیمایز کلینیک که شوی، چلور سیمایز پولیس پکی وجل شوی او نه ولسی خلق وجل شوی. لست نور ملکیان تپیان شوی. تپیان دا محل د پروان ملکی روختون تا لیگ دا ول شوی. در راپور نولمخ پدید زن وجون که حمله که د شیاگر ولسوالی د سیمایز و پولیس و د قماندان امرستیال وجل شوی او د سیمایز و پولیس و قماندان سخت تپی دای و اسلوال و طالبانو دی برید مسئولیت منلای. مقدونیا پرون خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې، او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې وویل چې نشي کولی خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. د دې وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې سربیا، کرویشیا او سلووینیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم شي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 600 زیات افغانان له دې هیوادونو بیرته مقدونیا ته استول شوي دي. د راپورونو له مخې دا مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایسار دي، او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته د 280 میګاواټه برېښنا بهیر بیا پیل شو. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ او د دې ادارې د کارکوونکو په هڅو پرون ماښام 6 بجې کابل ته د ازبکستان د برېښنا لیږد پیل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چې د برېښنا تاسیسات پکې دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د حملې نه کوي. متحدو ایالاتو او روسیه په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرحه اعلان کړه چې ټاکل شوی د راروانې شنبه ورځې نیمه شپه به یې عملي کېدل پیل شي. په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه دواړو هیوادونو ویلي، په دې پلان کې چې د ملګرو ملتونو لخوا چمتو شوی، د داعش ډله، له القاعده سره تړلې النظره جبهه او نورې تروریستي ډلې نه دي شاملې. د راپورونو له مخې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري د میاشتې په 6 نیټه په دمشق کې خپل توافق اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی، او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیله مندۍ یوه نښه وبلله. نوموړي د سوریې په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دې پلان ته درناوی وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا پلان په سوریه کې د روانې وینې بهونې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اقدام دی، او سپینې ماڼۍ وویل په سوریه کې د دې پلان عملي کول به ستونزمن وي، خو په مجموعي توګه د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. پاکستانی چارواکی وایي 12 هغه وسلوالي وژلي چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو جګپړي مقام راو انور چې د وسلوالو پر ضد د دې عملیاتو مشري کوله ویلي، امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا، اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې دننه په کور کې وژل شوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو دې چارواکي ویلي، دا وسلوال د لشکر جنگوي په سخت دریزې ډلې پورې تړلي وو. لشکر جنگوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. او وروستی خبر، په ایران کې د استیناف یوې محکمې د هیواد پر یو فلم جوړونکي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګاند محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. کایوان کریمی 30 کلن دی او له دې مخکې د یوې بلې محکمې لخوا په شپږ کاله بند محکوم شوی و. د راپورونو له مخې پر دې ایراني فلم جوړونکي د محکمې حکم په داسې حال کې صادرېږي چې په ایران کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې هلته د یو شمېر لیکوالو، خبریالانو او هنرمندانو ځپل زیات شوي. ټاکل شوی د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په 26مه نیټه ترسره شي.
او د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 4، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 3، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، په کندهار کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2 درجه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 6، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه. آسمان ځای ځای وریځ دی. په جلال آباد او گردیز ښارونو کې آسمان صاف دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3 او په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 درجه اټکل شوی ده.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، مفصل خبرونه کولای شي د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. پنځه زره افغان کډوال د یونان او مقدونیه پر پوله راټول شوي، خو د اروپا دروازې پر مخ بندې دي. په پام کې ده چې په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن جوړه شي. دا خبرې په څه ډول بریالیتوب ته رسېدلی شي؟
خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه شي د حکومت مخالفت کوي. په دغو مجلسو کې باید حکمتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي پرون له کابل سره وصل شول او پلازمینه له څو شپو ترګمې وروسته پرون بیا روښانه وه. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان بانک وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو خدمات به د اداري فساد له کمولو سره مرسته وکړي.
مخکې خدمات د سیمې په اساس و چې یو سیمې ته باید خدمات ورسېږي، بیا دا خدمات راواخیستل شول یو خاص کشر ته. موږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورورسو.
که د دې خبري مجلې تر پایه راسره اوسئ، نور مطالب هم لرو چې اورېدای شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله باید له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تبعیض ونه شي. سید حسین عالمی بلخی آزادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په یونان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه کره او بشپړ معلومات راټول کړي. دا مهال زرګونه غیر قانوني افغان کډوال له مقدونیا سره د یونان پر پوله ایسار دي او د اروپا دروازې پر مخ بندې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند راپور کې.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولی شي له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې، دا هیواد افغانانو ته د وراوختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته دې هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېدلی. د ښاغلي بلخي په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. ښاغلی بلخي وایي دا یو ډول تبعیض دی، له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض ته منع کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. پښتون یا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. دا مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیه چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه ده روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. د جاوید په نوم یو افغان کډوال چې دا مهال په یونان کې سار دی، ازادي راډیو ته په یونان کې د بندو پاتې شو افغانانو په اړه وویل: جاوید وایي ټول پرمزه کوي، د دې ځینې یو څادر لري، ځینې هغه هم نه لري. ډېری ماشومان او ښځې دي، یعنې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي او نورې نارینه. تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپلې دروازې افغان کډوالو ته پرانیستې وي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمېر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل و، په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي، شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتي دي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې 80 غوښتنلیکونه څېړلی شي، خو د کډوالو شمېر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمني هم خبرداری ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې دا په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي ملا عبدالسلام راکټي سره په دې اړه بحث کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي، آیا طالبان به له حکومت سره د سولې خبرو ته کینی؟
دما فکر که شیر خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کینو او طالبانم حاضر شي و خبرو ته، بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو او د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امیدم ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې حاضر شي، بیا دغه مجلس بې نتیجې کېږي نه، نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ نه، له کومې ډلې سره یې وکړي؟ تله نظره تاثیرګذاره ډله کومه یوه ده؟
خه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه، چې د حکومت مخالفت کوي په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي. او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي، نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تېره ورځ ځینې رسنیو په خپلو ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه که راته ووایې دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر ناخلاصه اعلان ما هم واورېدو او بعضې تلویزیونو د ما عکسونو سره کېښو. په دې باندې په خپله زم نو کې په اصطلاح باندې یو دې ته شکي سوم چې دغه د ما له نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه شي، د یوه ملګری او د بل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله دلې ګزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، ګزاره کوم. او د دې په مابین کې دا 14 کاله دی جلاسه وایم، ما د دې په مابین کې کومه خبره نه ده کړې یا کوم ملګري مې نه ده کړې. او په دا 14 کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په دریس کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا 14 کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ پر څلورمه غونډه چې نن په کابل کې جوړیږي خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د سهار 5:15 شوې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونی ځانوژونکې حملې د قربانیانو شمیر 1300 ته ورسید. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 9 ولسي خلک او څلور سیمه ییز پولیس دي او همداراز 12 تنه نور ټپیان شوي دي. مقدونیا پرون خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل نشي کولای خپل هیواد د کډوالو په کمپ بدل کړي. د راپورونو له مخې دا مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال د یونان او مقدونیا پر پوله راټول شوي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته پرون د 280 میگاواټه برېښنا بهیر بیا پیل شو. متحدو ایالاتو او روسیې په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرحه پرون اعلان کړه چې له مخې د روانې شنبه ورځې په نیمه شپه د توافق عملي کېدل پیلېږي. پاکستانی چارواکي وایي هغه 12 وسلوالې وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. او په ایران کې د استیناف یوې محکمې د دې هیواد پر یوه فلم جوړونکي کیوان کریمي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګاند په محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. قدرمن اوریدونکو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابلم چې عصمت سروان چمتو کړي.
د استرالیا د پوز په خوانې لوی درستیز وایي استرالیا په افغانستان کې کومه ستراتیژي نه لرله. په دې موضوع وا تو دی یا دبليو ای تو دی استرالیایي ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. وا تو دی لیکي د استرالیا په خوانې لوی درستیز پیټر لیهی وایي استرالیا او متحدانو یې په افغانستان کې ستراتیژي نه درلودله او اوس د یوې لارې د موندلو په لټه کې دي، ځکه چې دوی خپل هدفونه تعریف کړي نه وو. متقاعد ډګر جنرال لیهی فیر فاکس ته په یوه لیکنه کې خپل نظر څرګند کړی او ویلی دی چې له افغانستانه د وتلو یا نه وتلو په باب د امریکا په مشرۍ د ائتلاف اراده ناکامه ده، ځکه چې په افغانستان کې د لویدیز له 15 کلن حضور سره سره د دغه هیواد امنیتي وضعیت بیرته په خرابېدو دی. پروفیسر لیهی لیکي موږ لا هم د وتلو د ستراتیژۍ په موندلو کې له ستونزې سره مخامخ یو. زموږ سیاستوالو د خپلې ستراتیژۍ په اړه ډېر څه راته ونه ویل. د زیاته کړې په پیل کې ماموریت واضح و او هغه دا و چې القاعده وځپل شي او د طالبانو رژیم په دې خاطر وپرځول شي چې د القاعده ملاتړ یې کاوه. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنې چاپ کړي دي. په دغو ورځپاڼو کې یوه هم ډیلی میل ده. دې ورځپاڼې لیکلي د پناه غوښتونکو بحران په یونان کې وروسته له دې بیا اوج ته ورسېد چې مقدونیا خپله پوله پر افغان پناه غوښتونکو بنده کړه. ورځپاڼه وایي یونان د مقدونیا د دغه اقدام په وړاندې د عکس العمل ښودلو ژمنه کړې ده. د ډیلی میل له لیکنې سره سم 15000 پناه غوښتونکي د یونان لور ته په پوله کې ایسار شوي دي او 3000 نور د دغه هیواد په پلازمینه آتن کې وتلو ته انتظار باسي. له بلې خوا ورځپاڼه وایي چې جرمني د دوشنبې په ورځ د سهمیې د ټاکلو په اړه د اتریش د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ. جرمني ویلي چې اتریش په عین حال کې چې د ورځې یوازې د اتیا پناه غوښتونکو قضیې څیړي نور پرې ایښي چې له پولو واوړي.
ازادي راډیو اوري. افغان پوځي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو سک کل ژمی د کوټې د شورا او د بهرنیو په ملاتړ او سپارښتنه د جګړې ډګر تود ساتلی و. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد پرون خبریالانو ته وویل سګنی ژمی له تیرو هغو سره توپیر درلود او مخالفینو غوښتل چې افغان حکومت ته خپل قوت وښیي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکی وایي چې وسلوالو مخالفینو په سګنی ژمي کې ځکه د معمول خلاف ګواښونه ډېر کړي وو چې د افغان دولت او ملت ارادې وځپي. د افغان پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وسلوالو دا کار د کویټ شورا او د ځینو نورو بهرنیو ملاتړ کوونکو په غوښتنه کړی چې په ځوابي عملیاتو کې یې کلکه ماتې خوړلې ده. دی وایي کوم ژمی چې زموږ په مخکې وو ټول په جنګونو کې وو. له دې وړاندې به مخالفین په ژمي کې خپلو خوندي ځایونو ته تلو چې آرام وکړي او خپلې پیسې واخلي، خو سږ کال بهرنیو ملاتړ کوونکي دوی ته وظیفه ورکړې وه او په قاطعیت سره یې ورته امر کړی و چې له افغانستانه ونوځي. ښاغلی مراد وایي چې وسلوال مخالفین له ټولو حملو سره سره خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي، بلکې دوی د راتلونکي کال لپاره کمزوري شوي دي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډله په روان کال کې تر ډېره ځپل شوي او له پرمختګه مخکې په لومړنیو مرحلو کې له منځه وړل شوي ده. د افغان پوځ دا چارواکی داسې مهال سګنی ژمی له نورو مختلفو لګواښونو ډک بولي چې د امنیتي بنسټونو په وینا سږ کال د هېواد په سمو نیمو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. له دې سره د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې افغان ځواکونه به راتلونکی کال د سګنی ژمي له ګواښونو ګټه واخلي او د هېواد قلو اردوی به له نویو صلاحیتونو سره د هېواد څخه دفاع وکړي. ټول قلو اردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نابودولو هڅه به کوي چې د افغانانو په ارزښتونو باندې باور نه لري. د دفاع وزارت چارواکي په داسې وخت کې راتلونکي کال ته په نویو تیاریو غږیږي چې امریکایي چارواکو 2016 کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک یاد کړی دی. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو تر څنګ هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ وساتي څو روان تاوتریخوالی کم شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
له څو اونیو عملیاتو کار او انتظار وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا تېره شپه له کابل سره وصل شوه. د برېښنا شرکت وایي له دې لارې کابل او ختیځو ولایتونو ته 280 میګاواټه برېښنا انتقالیږي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفین او نورې ډلې باید د برېښنا پر ستنو چې عامل منفعت تاسیسات دي حملې ونه کړي. په دې اړه نور له اجمل انس څخه واورئ.
کابل ښار چې درې اونۍ په تیاره کې ډوب و، تېر ماښام یو وار بیا روښانه شوه او د ازبکستان وارداتي برېښنا ورسره وصل شوه. خی کابل د نړۍ یوازینۍ پلازمینه وي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د جنګ له کبله اونۍ اونۍ د شپې په تورتم کې ډوب وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي پرون ماښام شپږ بجې له کابل سره د برېښنا عمومي لاین وتړل شو. د برېښنا ریاست د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل کابل ته د برېښنا په رسېدو به یو شمېر ختیځ ولایتونه هم برېښنا ترلاسه کړي. ښاغلی توحیدي وایي په تېرو شلو ورځو کې چې د برېښنا ستونزه والا تاجکستان څخه مو برېښنا اخیسته. دا برېښنا مو اوس بلخ، پلخمري او کندوز ته انتقال کړي او د ازبکستان 280 میګاواټه برېښنا مو کابل ته انتقال کړي چې لغمان، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو ته هم له همدې برېښنا څخه یوه برخه ورکول کېږي. د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا څو پایې ولاړې دي، تېره میاشت د تودو جګړو ډګر وې او د همدې جګړو له کبله د پایتخت برېښنا پرچاو شوې وه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په سیمه کې په شدت پوځي عملیات وکړل او د تېرې یوې اونۍ په بهیر کې وتوانېدل چې له دې سیمو د حکومت مخالف وسلوال چې د برېښنا د پایو په نړولو تورندي په شا کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چیرې چې د برېښنا تاسیسات دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدي د حکومت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د بریدونه نه کوي. ښاغلی توحیدي وایي د افغانستان د برېښنا شرکت له عام المنفعه تاسیساتو څخه دی، په هېڅ سیاسي لوري، ګوند او ډلې پورې تړلی نه دی. یوازې یو خدمتي شرکت دی چې هر افغان ته که په هر سیاسي لوري پورې تړلی وي برېښنا رسي. د نړیوال بانک د څېړنو له مخې دا مهال یوازې په سلو کې 30 افغانان په کورونو کې برېښنا لري چې د دې برېښنا په سلو کې 40 خپله په افغانستان کې تولیدېږي او پاتې یې له ګاونډیو هېوادونو اخیستل شوي. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران هغه هېوادونه دي چې افغانستان ورسره د برېښنا د انتقال په برخه کې قراردادونه کړي. د جګړو، ناامنیو او ناسم مدیریت له کبله د افغانستان د برېښنا د تولید ډېرې سرچینې یا له سره نه دي کارول شوي او یا په ډېرو زړو سیستمونو کارېږي چې د ډېرې برېښنا د تولید وړتیا نه لري.
او د ژوند رنگونو له محاورو مخکې دا د نن سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. د افغانستان بانک چارواکي وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو له خدماتو څخه کار اخیستل شفافیت زیاتوي او اداري فساد کموي. د افغانستان بانک چارواکي سپارښتنه کوي چې له دې خدماتو څخه استفاده به د هیوادوالو مالي معاملې اسانه، خوندي او ساده کړي. د موبایل له لارې د پیسو استول څه ډول خدمات دي؟ په دې اړه نور یوسف خان ځدران اوروي.
د افغانستان بانک د موبایل له لارې د پولي خدماتو رواجولو په خاطر د عامه پوهاوي دوه ورځنی کمپاین پیل کړ. چارواکي وایي چې له دې خدماتو څخه استفاده کوونکي کولی شي چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته چټکې، خوندي او په ډېر اسانه خپلې پیسې ولیږي. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه کمپاین په پرانیستو مراسمو کې وویل چې له یوه نفر څخه بل ته د پیسو او معاش لیږد او د برېښنا بیل ادا کول هغه موارد دي چې د ایم پیسې سیستم له لارې ډېر اسانه ترسره کیدی شي. هغه وایي چې ایم پیسا د الکترونیکي حکومتوالي یوه برخه ده چې په افغانستان کې د فساد له کمیدو سره مرسته کوي. د دې خدماتو ترسره کول شفافیت د رامنځته کېدو سبب ګرځي او کولی شي چې په مالي چارو کې د فساد زمینې کمې کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2,25,000 کسان د ایم پیسو له خدماتو څخه استفاده کوي او تیر کال د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت معاملې له دې لارې شوي دي. په داس سال کې چې په هیواد کې بانکي خدمات پیاوړي شوي، خو ویل کېږي چې لا هم د ټولو خلکو اړتیاوې له دې لارې نه پوره کېږي. د بانک ځینې مسؤلین په دې باور دي چې د ایم پیسو اسانه خدماتو په ارزښت که خلک پوه شي تر ډیره د ټولنې اړتیاوې رفع کیدی شي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي مرستیال ایمل مرجان وایي هڅه کوي چې د موبایل له لارې پولي خدمات په ټول هیواد کې عام کړي.
مونږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورسو. مخکې خدمات د سیمې په اساس و چې یو سیمې ته باید خدمات ورسیږي، بیا دا خدمات راواخیستل شول یو خاص کشر ته. اوس هغه حالت نه ده. اوس خبره داره چې باید شخص انډیویجوال مونږ ټارګټ کړو او موبایل هغه وسیله ده چې مونږ انډیویجوال ټارګټ کولی شو.
هغه وایي چې په دریو وروستیو کلونو کې ډېرو خلکو دې نوي سیستم ته مخه کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، خو له دې ټولو سره د لازمې پوهاوی، باور او ټولو ته د یو شان رسیدونکي خدماتو نشتون په افغانستان کې د ایم پیسو سیستم په مخ کې خنډونه یادېږي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست هم د موبایل له لارې د دغو خدماتو په امیدو ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د پالیسۍ د انسجام د واحد مسؤله نرګس نهان وایي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به افغان حکومت د کورنیو چارو، ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونو مامورینو ته له همدې لارې معاشونه ولیږي. دا په داس حال کې ده چې دا سیستم په 2009 کال کې په افغانستان کې فعال شوی او د هیواد شاوخوا 90% خلک بیا موبایل ته لاسرسی لري.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وایي؟
زما نوم محمد یاسین دی.
ډېر ښه، څه کاروبار کوئ؟
دلته خانه سامان د معاونیت الاسلامي خانه سامان یو. دلته د یو اته کاله کېږي چې کاروبار کوم. دلته
خانه سامان کوم عمده کارونه کوي؟ یعنې تاسو کوم کارونه دي چې تاسو
صفایي پاکاري د شعبې د معاونیت د میزو چوکۍ د کته پورته دا کارونه؟
څنګه د کاروبار مو خوشحاله کار نه راضي یست؟
مجبوریت دونه، نور کاروبار نشته نو مجبور یم دلته ځان غلی کړی دي. نو چیرې لوړ شو؟ کوم خود به لوړ شو؟ کاروبار نه کېږي نو
مخکې دین اس دلته راشي مخکې کاروبار مکو.
مخکې هغه موږ د وترنری معاملات د پاترو فک په غرو کې کاروبار وکنه، اوس غلنه منطقې ته ګرځدای نشي نو مجبور یو د سامه غلی شو دلته کاروبار وکړو.
وترنری مو سره مخ د عملی مو درس ویلای اوس دا کړنه په کړې وڅنګه
وو شپږ میاشتې نه کورسونه مو ویلې دي کورسونه مې دي. بیا
کله تطلې معلومه مو؟
هو کله تطلو معلومه معلومه ته دې کول په پیسې ما خسته کوم د موسسې له طرف نه واخه دبل پیسې مو شره کوه هغه وخت کې.
اوس څنګه تصمیم لري چې بیا لا شي کله باندې وګرځي مثلا معلومه تداوی کوي کارو کوي
کیږي ځکه چې ګرځدای نشو د ډول نه مغه بایسکل وی موټر سایکل وی موټر وی دا مغه ګرځدل مشکل ده خو ته
یعنی اوس امنیت خراب ده؟
امنیت خراب دی کنه د بعد امنیت له خاطر موږ ټول پروت یو کنه دلته څه کوله
چې اوس یې کوي کور بچیر د دلته کابل کې
هغه ته به ستاپی کوته نه کوسی ګو اما ته کرای کور دی شواز روپے کرای ورکم او نو ستل دي دا مغه شو دی مسته خستهون په ګورو کې دلته په اکاډمي کې مروړم په کلی کې مخستهون په مغه باندې گزارم گزاره چلوم سږي وک
یعنی کور کې مالداری هم لري؟
مالداری لرم یا غواد و غوال لرم ساتم ما مغه خپل غواګان ساتم نور
څنګه دې مالداری کاروبار کده سه وشي چې مغه مالداری ته ډیره کوي څو غواګان واخلې او شو دی او مستې د شین خرڅ کې هغه کارخانه ته تاسو نظر
کور دې له خدي خود دلته یو مشکلات دی کور دې کې کور مې په کرایه دې زیات مال نه شو ساتي او بل مطلب دا دی چې سرمایه نشته بودیجه نشته سرمایه په کور دې کې مال قیمت دی یو غواب یو نیم لک دوه لک رپي دی هغه څلور منه درې منه پنځه منه شو دی کې هغه شو دی چې خرڅې وو خو خامخا هغه کېږي سرمایه په کار دي نو سرمایه نه بغیر خو نه کېږي
او بیا د غواګانو ته واښه دا شیان لکه مکوی دا خو کابل ده چې دلته پټي وو دا شیان هم نشته
پټي شیان نشته خو پیدا کېږي بګرامه خو کې د شنې شفتل بوري کې وي او ژمې کې خو دا وچه واښو هېر کړو کنجاړه وچه ډوډۍ
بیا نور هم څوک شته چې مالداري کې درسره کومک کوي او د غواګانو
زنانه دي نور خو مراد سیاسر هم دي ورسره لورګان هم دي نور خو نشته
قدر من اوریدونکو لدی خبرات رو سره را ورسیدو د دې خبري مجله پای ته د سهار 9:13 دقیقې شوه امید مرزبان بلنین ساته خبري